لیده و خلق باید خوان تره
باید اولی سرحد نلری سپورس لکه یو پاکستان کیا روز پاکستان پا ملی تلویزیون بانی یو پروگرام ده هست نامنا ہے پاگی که سپورس مانی باسو نو پاگی که ساجد خان یو پختون ده اغیر اغوخت سپنر ده نو دیر خلق تو راغلیو دا پروگرام تا دا اغا کسو تاوی اغا انکر وی تا تا پتش تاوی خلق زکر دیر راغلی دوین که راشد خان راغلی ده شو تا لکه مطلب بود راشد خان مینوال مال تا کشتا داشی پا افغانستان کی بیاد بابر او داغو مینوال شده داد شاهینه.
سوکش سپورت
خوشی نداری مطلب میداری.
هر لوبغاری که شلو بکی اگه داخل گو خوش بی. اصلا لخان کسی سو بیا هم نظر و اخلاق. یوبل اندیش نه هم لکهند سی وایی زد پاکستان که ده لوبو پر مال امنیت تشویش لری. ده افغانستان که دننه ده کرکت بورد چارواکی او نور. پدی بخه که کم تشویش لری او کنار داده دی.
د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزې بندې کړې دي نو دې نه دا معلومات کېږي چې دوی خپل هم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپله په دې باندې وښیي چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان خپله دا ثابتوي
او مننه اسدالله خان چې په دې بحث کې مو برخه را سره وخته محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغوی په کې ډېر ښه وځلی شي او له همدې سره به دا بحث راونغاړو
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتنه
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرحبا نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتي نه مهم خبروم چې د هنی بی فلمي نڅاګر سره واده غواړي خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوی بدلون لپاره د لیدنو کتنو ګنګوسي سرچینی وای سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلی مقامات شورا وای امریکایی پلاوی راغلو له څو کارو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دورانه وای بدلون خامخا را روان دی
چې پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي په هغه وخت دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه تپوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت ته اور ورواچو تباه کړه نده خلکو باندې باید حساب ونه شي
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و چیزایی را که اواز هستن که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی یا نظامی از طرف هیچ کشور نمیشن
که چه این جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چه گویده ملاقات نداشته و باید چه دوی ولست وضاحت ورکی زکه چه ولست نور پدی باندی آگاده چه پاکستان خپلا استخباراتی لوب پا افغانستان که وارو تا دوامه که داغ پندوس کال راسه داغ لوب پا افغانستان که روانه دا دوی هیس کل هم نواری چه جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کی
د افغانستان له نوم د ترامپ خبره ایستل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه ګنګوسي اوج ته رسیدلی خو ترامپ تیره ونی یو وی افغاني خبریال سره په چلن ښکاره کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نه وي هغه نظامونه په افغانستان کې نشته نه
د خاص پروژې لپاره دلته ټاکل شوي دي دا میار ودی خامخا پورا کئی او کدی چې اختلاف او څه کئی بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي
او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅې استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې ته مرستندوی صندوق جوړ شوی استرالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاونډ مرسته اعلان کړې ده
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ مونږ ته ډیر مهمه سی هغه مونږ د شاو درې وی او هم چنان دی سی سی دی مونږ خپل هغه کوششونه نه پېږو ان شاء الله ټیم جوړیږي.
بیا هم ستړي بشه که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی او وای دوی تیرونې پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادې رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونې په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوي دي، مګر د سرچینې په وینا معلومات د حساسیت له امله پټ ساتل شوي دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوي چې دا مهال په استانبول او انقره کې میشتي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو پلټکې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادې رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي چیرې ازادې رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي، د کومو چې اوازه ده
در کشور ترکیه اکثره سیاستمدارا کوشش میکنن در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا می جنگیم یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مطیع عزیز شوند که بیان برای مذاکرات آماده باشن. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیرا دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کومه نتیجه کومه غنور که زکه غم متنفر سوی چیدی چی اغم نور افغانان تا ایدوی خپل قومنا تا ایدوی کورنه اوی نفرت کرید نور نه غواری نه افغانان دی غواری پاکستان سند دیده پاره چه زن فال وخی اکتیف وخی طالبان ما دی فشار وچی و یا غربی نری تا وخی چه داشه و پروگرام زمخت بیایم خپل چالوال که خپل کار مختبیایی خپل با دفع پالیسی مختبیایی دوگو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان نه نریوار بارزه که دوی خپل اعتبار لاسر کرده که افغانستان ده پار کم موقت ادارت جوری گی یا اطلافی حکومت ده که و خانه خان نوی چیری نوی کسان بی پا گردون ده طالبانو پرگرام ده طالبانو که مغا دیر افراتی کسان بنی نو ده پروسه و ده پدی دال منده مختبر کیه.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دې نه انکار کوي چې ګویا دا ملاقات نه ده شوی، باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسه دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلف ډلې سره دوی همکاري کړي تر څو پر دا جنګ تود وساتي. پرون پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید پخپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي هم صلح راولي، هم ملي والی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه په یوه پیسه هم نه ارزي، یې خپل امتحان ورکړی دی، یې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی، ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی او همې امریکا زور دا کړه، همې نړیواله زور دا کړه، همې ملت ته اور ورواچو تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ لپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دي مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي افغانستان ولس نور ونه زوروي هلته تعلیم و تربیه بندي هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي خلک ډوډۍ نه لري خلکي چیم نه لري
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکې د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو اوازې ګرمې کړې دي ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي موین عباس تنګزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر دوه اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقاني پاتېدنې یو وار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنګزي او سراج الدین حقاني له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړی دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغو تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات یې رایه کړي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس تنګزي د هیبت الله د قهر سره مخ و خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې تایید کړي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقاني سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کیږي. داسې ګنګوسي هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارت نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پیښېدونکي ګډوډۍ ته تابع ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي هغه د ظلم او استبداد وسیله ده او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه لګیلي دي او کابل میدان هوایي د کنټرول لاندې دی او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي. د ارګ شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقاني ته هم د منلو نه وي، اګر چې هغه مسراغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي. او کومه کېته چې خوست کې ده او بعضې فدرایي حملې کوي هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غني زخمي و، هغه اوس جوړ دی او خوشحالي وکړم. وغواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون، نو دغسې ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حل دپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي او کنه خپل ځان به پخپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستان له خوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی، هغه تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاص پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا میارو دوی خامخا پوره کوي او که دوی چېرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنی یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د USAID د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوې 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه وپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له څو کالو راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللې چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی یې خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري. ډیر سخت حالات پرته شوی دي او موږ پر تاسو باندې ژغ کو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو او د منطقې سره د ټولو سره موږ تحملات غواړو ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تحملات وکړي ځکه چې ژوند بې تحملات نه کیږي نو موږ پر نړیواله ټولنه ژغ کو چې ور بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 60,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغل ته ساتلي دي د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوي او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوو مرحلو کې عملي کړي بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګ په خپل واتساپ خپور کړی دی د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډېر لکه هغه 60,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1 نیټې یې لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسٹرډ افغانان دي د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده او په داسې حالت کې داسې پریکړې کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي دوی خپل ژوند هلته د خپل ژوند ویره هلته لري او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجونو په تعلیم بندیز دي د ښځو په کار باندې بندیز دی په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورټ کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دی د هغه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په ضد باندې به موږ عدالتي دروازې هم ټکوو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د روسي عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان یې هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده د ایران مهر خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کمه موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلي دي
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېده د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ای ډی سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان اتباعو هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي
او تیرونه په استرالیا کې د افغانستان د خزینو د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندېدنی یو بار بیا د افغان مرمنو پر ورټیا او بحثونه متمرکز کړی افغان لوبغاړي وايي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان ښځمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي، خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رایوځای شوي دا لوبډله بیرته خوره نه شي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانکزی ازادۍ راډیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو $80,000 مرسته کړي او د لندن ایم سی سی کرکټ کلب ورسره د $100,000 مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دی تر څو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپلو پښو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع ورته لرو، امیدونه لرو ډېر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی ته موږ لیټر لیږلی دی. په دې کې د ای سی بی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهمه شي، هغوی دي موږ ته شا ودرېدي او همچنان د ای سی سی ډېره.
نوموړي تعریف کړه چې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جونو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړی او غواړي تر $1.5 million پورې بسپنه ورته راټوله کړي. د جمهوری نظام له پرزیدنې وروسته لاغو 15 نجونو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې وه ډېره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیره دي.
د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې د یو ښځېره ده د ټول دپاره، او که چې اوس ایم سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالي مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د دې لپاره چې دوی وکړی شي چې خپل لوبغاړي تربیه کړي او د دوی لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالي مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي، د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلود چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې آواز پورته کړي، بهتر دا وي چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پېژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې ونې لنډ خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6000 کسان د سرطان په دغې ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې له مخې یوازې په کابل کې 4211 هغه زاړه موټر درولي چې ډېر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,644 بېلابېلو اصنافو، لوړ پوړو ودانیو، فابریکو، شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونه پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې، ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلې ده. د هېواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیه اوس له $2.5 نه $5.5 or $6 ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو المارۍ دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختي انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هېواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 30,000 د چرګانو هګۍ غلا کړي دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډېر جدي ډول تعقیب کې ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 30,000 هګۍ غلا کړي دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. دې نه مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بورې او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړو. او تېرونه جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی سامن سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دیني خپرونو د مسؤول په حیث پاتې شوی په دې وروستیو کې د بېلابېلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یوه تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتابو ډله کې حساب کړی ده او واده یې ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روباټ ته د خپل هیواد د انسانانو طبیعت ورکړی خو دا ځل نیوزیلینډ د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلینډ د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی پخوانی نوم یې ماونټ تراناکي و خو اوس ورته تراناکي ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2,500 مترو جګوالي سره پروت دی په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل. I'm not afraid to die.